السلام علیکم زه امید زهیر مالیم د اکشن بیورز سهار مو په خیر مهم خبرونه راپورونه او مرکه د رواني نیم ساعت خبری مجله برخه ده. لومړی لنډ خبرونه. طالبان روانه اونۍ د دینی عالمانو یوه لویه غونډه رابولي، خو هغه ډول چې اړینه ده د دې غونډې په اړه بشپړ جزئیات نه دي رسنه شوي. د طالبانو مشر دې غونډې ته د رابلل شویو کسانو لپاره لا لوړاندې شرایط هم ټاکلي. تفصیل به وروسته په یوه راپور کې خپور شي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي تمه وه چې په افغانستان کې بېنظمي، ناامنی او جګړې پای ته ورسیږي، خو لیدل کېږي چې لا هم په یو شمېر سیمو کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا پرون یوه اعلامیه کې لیکلي، د سرپل په بلخاب کې روانه ناامنی د مولوي مهدي له نارضایتۍ پیل شوې چې د ده په خبره کلونه یې د طالبانو په لیکو کې د دوی په ګټه جګړه کړې. اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د طالبانو دا خپل منځي ستونزه باید ژر حل شي، څو د افغانستان نورو سیمو ته ونه غځېږي. د تېرو څو ورځو راهیسې د سرپل په بلخاب کې د مهدي مجاهد او طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول کېږي. طالبانو په لومړیو کې هلته جګړه ردوله، خو پرون دفاع وزارت ومنله چې د سرپل په بلخاب کې د دوی په اصطلاح د باغیانو پر ضد عملیات پیل کړي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی وایي په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د بشري مرستې لپاره د $10 میلیون په ارزښت د بیړنیو بشري مرستو د ورکړې پریکړه وکړه. د بشري چارو او اضطراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټن ګریفټس پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د ملګرو ملتونو د اضطراري صندوق له لارې به دا $10 میلیون د زلزله ځپلو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي. پرون شنبه له ازبکستان څخه هم د بشري مرستو دوی الوتکې او له ترکمنستان څخه یوه الوتکه افغانستان ته ورسیده. هخوا د افغانستان د کرکټ پیژندل شوي لوبغاړي راشد خان ویلي، تر اوسه توانېدلی له بېلابېلو اشخاصو زلزله ځپلو ته څه باندې 100,000 پاونډ بسپنه یا چنده ټوله کړي. راشد خان د بسپنې ټولولو دا کمپایر په انټرنیټ پیل کړی چې شیبه په شیبه د ټولو شویو پیسو اندازه زیاتیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي په 2023 میلادي کال کې به په نړۍ کې تر 2 میلیونو زیات پناه غوښتونکي د سرپناه په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا ولري. د ادارې پرون په خپله رسمي ټویټر لیکلي، په دغو کسانو کې به د افغانستان او میانمار یا پخوانی برما پناه غوښتونکي هم شامل وي. د ملګرو ملتونو د ادارې له دولتونو په دې برخه کې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د ریختر په مقیاس 15.6 درجې زلزلې پرون د ایران د هرمزګان ولایت لنګه سیمه ولړزوله. په دې زلزله کې لږ تر لږه د یو تن د مړینې او لسګونو نورو د ټپې کېدو خبر ورکړل شوی دی. په تیرو دوو اونیو کې د هرمزګان ولایت په ځینو برخو کې څو زلزلې شوي چې تر ټولو قوي 15.2 درجې وه. ایران د نړۍ په سطح لسم هیواد دی چې زیاتې زلزلې پکې کېږي. او د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایډن پرون شنبې د وسلې په واسطه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه لایحه توشیح کړه. د دې لایحې په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ جوړ جاړی د وسلو په واسطه تر وروستیو ډله ییزو حملو پورې ممکن نه ښکارېده. په یوه تازه مورد کې د تگزاس ایالت په یو ښوونځي کې 19 زده کوونکي او د ښوونکي وژل شوي. جمهور رئیس بایډن په سپینه ماڼۍ کې وویل مهمه شیبه ده او د خلکو ژوند باید وژغورل شي. هغه د ډزو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو د کورنیو لغړو سره کتنې ته په اشارې وویل. د دغو کسانو پیغام دا و چې یو کار باید وشي چې موږ هغه وکړ. د اساسو جرګې دغه لایحه بالاخره د جمعې په ورځ تصویب کړه. دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شي. ازادي راډیو .com زموږ آدرس دی. طالبان روانه اونۍ د عالمانو لویه غونډه رابولي، خو دې غونډې ته څوک رابلل شوي دي؟
داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوي چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري، تر څنګ یې د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي.
یونیسف په افغانستان او نړۍ کې د ماشومانو بد وضعیت په اړه اندېښنه ښایي او د نړۍ د پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو یعنی جیوه څخه د مرستې غوښتنه کوي.
د روان کال له پیله د لوږې نړیوال بحران په هرو 2 ثانیو کې یو ماشوم په خوارګځواکۍ اخته کړی.
یو افغان ډاکټر د جرمني په فرانکفورت کې د زړه د ساختمانی او مورزاده ناروغیو د مخنیوي په کانفرانس کې ګډون کړی، خو هلته له افغانستان سره څه ژمنې شوي؟
وعدې وکړي چې موږ به د افغانستان سره خصوصي مرستې کوو او په دې برخه کې به افغانستان نه هیروو.
او د اوکراین چارواکي مني چې د سویرودونیتسک ستراتیژیک ښار اوس د روسي ځواکونو په ولکه کې دی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
نن د چنګاخ یا سرطان 15 او د جون شپږویشتمه نیټه ده. ستړي مشئ. دا ښکاري چې طالبان به روانه اونۍ خپله هغه لویه جلسه جوړه کړي چې دوی یې د علماو لویه غونډه بولي. لا معلومه نه ده چې دا غونډه دقیقا په کومه ورځ پیلېږي. هاخوا د کابل پولي تخنیک پوهنتون په یوه ایرلایه کې خپلو محصلانو ته خبر ورکړی چې د غونډې له امله به د دې پوهنتون تدریس سر له ننه چې د چنګاخ یا سرطان 15 ده د 2 ورځو لپاره رخصت وي. له اونیو راهیسې د دې غونډې د جوړېدو خبرې کېږي، خو طالبانو رسنیو ته نه دي ویلي چې پر کومو مسایلو هلته بحث کېږي او دا هم روښانه نه ده چې دې غونډې ته کوم کسان راغوښتل شوي دي.
د کابل پولی تخنیک پوهنتون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه اطلاعیا کې ویلي چې د دې پوهنتون ټول ټولګي به سر له نن یکشنبې چې د چنګاخ یا سرطان 15 ده تر بل یکشنبې چې د چنګاخ 12 ده د لویې جرګې د جوړېدو له کبله رخصت وي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د دې غونډې د جوړېدو خبر تایید کړ، خو وایي دا لویه جرګه نه بلکې د علماو یوه لویه غونډه ده. د طالبانو ریاست الوزرا ته په یو منسوب مکتوب کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي ویل شوي، دغې غونډې ته داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوي چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري. تر څنګ یې د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. ویل شوي چې له هرې ولسوالۍ څخه 3 تنه چې 2 یې علما او بل تن مخور وي دغې جرګې ته بلل شوي دي. له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق تیره پنجشنبه له دې سازمانه غوښتي و چې د افغانستان د روانو ستونزو د حل په موخه یو ملي ډیالوګ جوړ کړي چې ټول اړخونه پکې شامل وي. له دې وړاندې د افغانستان د ځینو ولایتونو اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبان د کلیو او ګذر وکیلان په خپله خوښه ټاکي او د دوی رایې یا نظر ته احترام نه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو لاس میاشتې اوړي، خو د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان هڅه کوي په کور دننه هم مشروعیت ترلاسه کړي، خو داسې ښکاري چې په دې کار بریالي شوي نه دي. د طالبانو لخوا د لویې غونډې د رابللو د اجنډا هلته د کېدونکو احتمالي بحثونو د ګډونوالو د لیست او نورو ترتیباتو په اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف د نړۍ د وولو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیو ډلې په افغانستان او نورو هیوادونو کې ماشومانو ته د پاملرنې غوښتنه کړې. د دې هیوادونو سرمشریزه چې 3 ورځې دوام کوي نن په جرمني کې پیلېږي. یونیسف وایي په نړۍ کې په هرو 120 ثانیو کې 2 ماشومان له داسې خوارځواکۍ سره مخامخېږي چې د دې ماشومانو ژوند ګواښي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي چې له دې نږدې 2 میلیونه د مرګ لګواخ سره مخ دي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی و ډلې څخه غواړي چې په افغانستان او د نړۍ په نورو برخو کې هغه ماشومان له پامه ونه غورځوي چې د بیوزلۍ او نورو ستونزو له کبله له خوارځواکۍ کړي شي. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سیم مورت پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل ادارې غوښتنه مطرح کړه.
Since the start of the year,
د روان کال له پیله د لوږې نړیوال بحران په هرو 2 ثانیو کې 1 ماشوم په خوارځواکۍ اخته کړی. د افغانستان په ګډون چې زه دا مهال پکښې یم، د نړۍ 15 هیوادونه له دغه بحران سره مخامخ دي.
په جرمني کې د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا G7 ډلې سرمشریزه نن یکشنبه پیل شي چې تر روانې سه شنبه دوام کوي. ملګري ملتونه وایي په اوکراین کې روانې جګړې، په افغانستان کې وروستیو طبیعي آفتونو او سیاسي بدلونونو د ماشومانو لپاره شرایط لا پیچلي کړي دي. یونیسف د G7 ډلې د سرمشریزي په درشل کې په زیانګالو هیوادونو کې د 8 میلیونه ماشومانو لپاره د درمل بخښونکو خوړو برابرولو لپاره د 1.2 میلیارد ډالر بس په دې غوښتنه وکړه. د سره صلیب نړیوالو کمیټې، افغاني سرې میاشتې، ټولنې تیره میاشت په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان ماشومانو د خوراکي وضعیت په اړه اندېښنه ښوولې وه او ویلي وو چې 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په خوس او پکتیکا کې د تیرې زلزلې زیانمن شوي له دوی سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي کورنۍ په بشپړ ډول ړنګ شوي دي او ټول توکي هم تر خاورو لاندې شوي. د خوس او پکتیکا د زلزلې زیانمن داسې مال د مرستو د ډیرېدو غوښتنه کوي چې د جون په 25مه هم د خوس هوایي ډګر ته د پاکستان، عربي متحده عرب اماراتو، ایران او قطر څخه په بیلابیلو الوتنو کې بیړنۍ مرستې ورسېدې. نور حال په دې راپور کې.
د خوست او پکتیکا د زلزلې او شمېر ټپیان چې ماشومان او ښځې هم پکې دي د درملنې لپاره د خوست هوایي ډګر ته لېږدول شوي او هلته ورته د روغتیایي خدمتونو بیړنۍ څانګه فعاله شوې ده. دوی د جون په 25مه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کورونه یې په بشپړ ډول ړنګ دي او د کورونو توکي هم تر خاورو او خځلو لاندې شوي او له منځه تللي دي. د خوست د سپیرې ولسوالۍ د سرې ګنډې اوسیدونکی زین الدین چې د خپلې کورنۍ د څلورو ټپیانو سره د خوست په هوایي ډګر کې دی وویل
میشته تلفات وشته دی، میشو غټ غټ کورونه دي، دا ړنګ شوي دي، لړزدلي دي، بل دا واسطاقت نشته چې میش د کرینه جوړ کړي. میش د اسلامي عمارت نه دا غوښتنه ده چې میش د کرینه جوړ کړو.
په سپیره کې یو شمېر میش وزیرستاني کډوال هم په زلزله کې مړه ټپیان او زیانمن شوي دي. له دې ټپیانو یو هم بادشاه میر دی. نوموړی وایي چې د دوی په سیمه کې جوړ کورونه نه دي پاتې شوي.
د میش سفر د پوړو دا درې څلوېښت زره کرنې غونډه دي، دا هیڅ شی نه دی پاتې شوی. وغرینا دا سر وش ویدل سوس ول چې دا غرینا دا سر زلزلې بیا مو په وخت د شپڅ کولې یو دا سر زلزلې بیا نه دي شوی.
د گیان ورسوالی یو اوسیدونکي رحمت ول د دوی کله دوه سکور دی چې په دې کې د دې د زوی په ګډون شپږ تنه وژل شوی او تر شپېتو پورې ټپیان شوی دي.
څو کوم کابل ته وړي چې په خاور ته وړي دي، ځنه دالته راغلي، کورونا په مکمله توګه ړنګ دي، یو ما خپل بچای پکې شهید ده.
بل لوري ته د خوست روغتیایي چارواکي بیا وایي په سپیرې ولسوالۍ کې د زلزلې له کبله شپږ دېرش تنه مړه او دیارلس سوه اووه څلوېښت تنه ټپیان شوي دي. له دې مخکې د خوست چارواکو د سپیرې په ولسوالۍ کې د مړو شمېر نهه ویشت تنه او د ټپیانو تعداد شپېته تنه ښودلی و. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاید وویل د ګاونډي هېواد پاکستان څخه هم یو نولس کسیز روغتیایي ټیم راغلی چې اوس په هوایي ډګر کې د ټپیانو په درملنه بوخت دی.
د اوویچ منغوړو چې د مریضان انتقال کو خوست میدان هوایي ته، د هغې دپاره مونږ میدان هوایي ته د پاکستان صحي ټیم راوستو. دلته دوی کېږي د مریضانو، ایران طرفه مونږ سره هم کومک شوی دی او بل د امارات طرفه مونږ سره دي چې یو د سمیشته ټیم وو هغه هم د خوست راغلي دي، انتقال شوی دي.
د جون په 25مه هم د خوست هوایي ډګر ته د پاکستان، عربي متحده امارات، ایران او قطر څخه په بیلابیلو هوایي پروازونو کې زلزله ځپلو سره د بیړنیو توکو مرستې را ورسېدي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د زړه د ساختمانی او مورزاده ناروغیو د مخنیوي په اړه هغه کانفرنس چې د جرمني په فرانکفورت کې د څلور ورځو لپاره پیل شوی و پرون پای ته ورسید. څه کال د سی ایس آی په نوم د کانفرنس 25 کاله پوره شول. هر کال په دې کانفرنس کې د زړه د بیلابیلو ناروغیو او د درملنې پر نویو لارو چارو بحث کیږي. په سږني کانفرنس کې افغان ډاکټر هم برخه اخیستې و چې وایي ګڼو هیوادونو او سازمانونو له افغانستان سره د زړه د ناروغیو په تداوي او تشخیص کې همکاري ته لیوالتیا ښودلې. زموږ همکار له ډاکټر احسان الله درمل د مارکی په پیل کې پوښتنه وکړه چې څکل په دې کانفرنس کې مشخصن پر کومو مسایلو بحث وشو.
سیسای یو نړیوال کانفرنس دی چې کنجینیټل اینڈ سٹرکچرل انټروینشن یا د زړه د ساختمانی او ولادي ناروغیو په اړه دی. هغه ناروغي چې په ماشومانو کې په لویانو کې مرزادی وي او یا په زړه کې کوم ساختمانی مشکلات وي. دغه کانفرنس قابو 25 کال مخکې دی. پروفیسر سیوارت، پروفیسر شکیل قریشی او پروفیسر میریټ د خونه جوړ شوی و چې هر کال ترسره کیږي. سږ کال هم د جون د 22مې نه د جون تر 25مې پورې روان و. موضوع یې ټوله د زړه ناروغۍ وې، خصوصا هغه ناروغۍ چې د زړه په ساختمان پورې اړه لري او د زړه ولادي ناروغۍ دي چې ډېرې زیاتې عامې دي.
که څه هم په دې غونډه کې تاسو برخه اخیستې وه، د یوه غیر دولتي شخص په توګه د افغانستان حضور په دې سیمینار کې څنګه وو؟
متاسفانه د افغانستان ګډون په دې سیمینار کې ډېر محدود دی. په تېرو کلونو کې به یو نیم ډاکټر په شخصي امکاناتو یا په شخصي روابطو او راته خو سکل د اقتصادي یا سیاسي مشکلاتو لکبل چې سفرونه محدود دي دغه ګډونم نو ما په دې سیمینار کې وویل چې یو خو د افغانستان د ډاکټرانو د پاره ګډون د ګډون شرایط اسان شي ځکه چې هغلته سیاسي او اقتصادي شرایط بیل دي او بل دا چې هغلته د زړه د دغو ناروغیو د ټریننګ مرکزونه نشته د دې مرکزونو د جوړېدو په اړه یا د افغانستان د ځوانو ډاکټرانو د روزنې او تربیې په اړه یو څه مرسته وشي بیا پروفیسر شکیل قریشی چې د دې کانفرنس د جوړونکو بنسټګرانو نه دی هغه په ټولو نړیوالو خیریه بنسټونو او په ټولو ګډون کوونکو غږ وکړو چې د افغانستان په اړه یو خصوصي فکر وکړي که څوک د ټریننګ په برخه کې کوم پروګرام لري او که کوم خیریه بنسټونه د افغانستان د ناروغانو سره مرسته کوي هغوی د خپلې مرستې نسپموي ځکه چې په افغانستان کې په دې ورځو کې دغه ناروغي ډېره عامه ده زیاتره کورنیو کې دغسې ماشومان شته چې یا زړونه سوري وي یو یا ساختمانی مشکلات لري لویه خبره دا وه چې د کانفرنس نه وروسته ما تر ډېرو ادارو او خیریه بنسټونو مراجعه وکړه خپل تماسونه او نه یې راسره شریک کړل او وعدې یې وکړې چې موږ به د افغانستان سره خصوصي مرستې کوو او په دې برخه کې به افغانستان نه هېروو
د دغه سیمینارونو جوړول په داسې حال کې چې ټکنالوژي هم په چټکۍ د پرمختګ په حال کې ده څه مرسته کوي له هغو هیوادونو سره چې د زړه د بېلابېلو ناروغیو د تداوي امکان نه لري یا امکانات پکې محدود دي
د دې کانفرنسونو لویه ګټه دا وی چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه لوی لوی ډاکټران هغه ډاکټران چې په دې زړه د ناروغۍ په برخه کې لوی نمونه دي او د دې برخې راهنما خلک دي هغه راځي خپل تجربې شریکوي خپل مشکل کې سونه شریکوي ژوندۍ کې سونه ژوندۍ عملیاتونه پکې کیږي کمپنیان د وسایل چې جوړوي د زړه د ساختماني او ولادي ناروغیو د تداوی لپاره کوم وسایل جوړیږي د هغه خګړې بدګنې او اختلاطات پکې تشریکيږي په للوې سره یو ګټه ده چې ځوان ډاکټران او ټول ډاکټران د دنیا د برخې ټول متخصصین دی او بل سره خپل تجربې شریکوي نو ورسته پاتې هیوادونو کې یا مخپوه د هیوادونو کې ممکن ډېر اثر ونه لري ځکه غلطه تر اوسه پورې دغه امکانات نشته او دغه سیدي ټریننګ مرکزونه هم ډېر وخت غوړي چې جوړ شي
افغان ډاکټر احسان الله درملو چې څه کالې په فرانکفورت کې د سی ایس آی په کانفرنس کې ګډون کړو
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د اوکراین د سویردونیسک خاروال وای دا ستراتیژیک خاروس د روسي ځواکونو په ولکه کې دی په همدې حال کې د بریټانیا صدر اعظم بورس جانسن ویلي د دې وی رښتیا چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړي خودو لپاره تر فشار لاندې راوستل شي
د سویردونیسک شاروال الکساندر ستریوک وای دغه ستراتیژیک شار دا مهال د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی او د اوکراین تر ولکې لاندې نور سیمو ته غزیدلې لارې تړل شوی دی ستریوک ویلی لدې شاره وتل یوازې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو څخه ممکن دي د سویردونیسک شاروال ویلی د اوکراین تر ولکې لاندې نورو سیمو ته وتل ناممکن دي او په شار کې شاوخوا لس زره ملکي وګړي له لهانده او راګیر پاتې دي الکساندر ستریوک پرونه وخت د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل که څه هم سویردونیسک شار د روسي ځواکونو لخوا اشغال سوی خو دوی هڅه کوي چې خپل نظم برحاله وساتي د اوکراین په لویدیځ شار لفیف کې چارواکو ویلي روسي ځواکونو له تور سمندرګي شپږ توغندي ویشتلي چې څلور یې د پولنډ پولې ته څیرمه پر پوځي تاسیساتو لګیدلي دي د اوکراین په شمالي شار ژیتومیر او چرنهیف کې هم د لویو راکټي حملو راپورونه ورکول سوي دي په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې د اوکراین له سختو ملاتړو بلل کیږي پرون په رواندا کې خبر لانه تو ویل داسې اندېښنې شته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې ایښودو لپاره تر فشار لاندې راوستل سي
که د روسیې ولسمشر پوتین په اوکراین کې د خپل یرغل او په ښکاره د نور خلکو د سیمو د لاندې کولو له کبله له ملامتۍ یا مجازاتو ځان وباسي په دې صورت کې به د نړیوال سیستم دړې وړې کېدل او د نړیوالو پولو د دفاع ماتې ټول هیوادونو ته ډراماتیک وي افریقایي رهبران دا موضوع درک کوي چې دا به یوه اقتصادي غمیزه هم وي
کله چې روسیې د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ او د جګړې په لومړي پړاو کې ونتوانېده د اوکراین پلازمینه کیف ونیسي، د اوکراین پر ختیځ یې تمرکز وکړ او ورو ورو یې په دونباس سیمه کې ځینې پرمختګونه وکړل. د اوکراین پر ختیځ د مسکو تمرکز روسیا هغه هدف ته نږدې کړی چې دونباس سیمه ونیسي، هغه سیمه چې لوهانسک او دونسک ساحې پکې شامل دي.
خبرونو ور آخوا.
وړاندې لدی چې په روزګان کې د نس ناستی ایسال د ناروغۍ له زیاتېدو خبر شوی. نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان په اړه یو شمېر مهم مطالب خپاره کړي دي چې د زنیو ټکی سفی الله ستانکزای راوړوي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په لرې پروت جنوب ختیځ ولایت پکتیکا کې د وروستۍ مرګونې او ویجاړونکې زلزلې زیانمنو ته د مرستو د رسیدو په څرنګوالي مطالب خپاره کړي. ډیجیټل ژورنال لیکلي طالبان ژمنه کړي چې د بشري مرستو په بهیر کې لاس نه وهي او اجازه ورکوي چې مرستندویه بنسټونه خپل کار مخته یوسي. په زلزله کې د زیانمنې پکتیکا اوسیدونکي سختو مرستو ته اړتیا لري او بشرپاله سازمانونو او ټولنو ته تمهیدي. ډیجیټل ژورنال لیکلي پخوا بشري ټولنو شکایت کاوه چې طالب چارواکي مرستې هغو سیمو ته لیږي چې د دوی د جنګونو ملاتړ یې کاوه او د مرستو په ویش کې لاس واهه. خو ډیجیټل ژورنال دا وار د پکتیکا د یو سیمه ییز چارواکي په حواله لیکلي چې که یونیسف وي یا ډبلیو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام، د مرستو په بهیر کې به طالبان لاس نه وهي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د چهارشنبه په سهار په زلزله کې په پکتیکا کې له 2000 څخه زیاتې ودانۍ ویجاړې شوې او د مړو شمېر تر 0 اوښته. طالبانو بیا د مړو شمېر 1150 تنه خو څه باندې 1500 نور کسان ټپیان شوي هم دي. ستارز اینڈ سٹرایپس ورسپانې په دې موضوع مقاله لیکلي چې زیانمنی او زلزله ځپلې پکتیکا ته هر ورځ طالب چارواکي ورزي خو همره چې په کار ده د خلکو لاسنیوی نشي کولی. سټرایپس پکتیکا ته د طالبانو د کورنۍ چارو د وزیر سراج الدین حقانی د رسیدو په شیبو باندې تبصره کړې چې څنګه خلکو ورسره عکسونه اخیستل او د هغه تود هرکلی یې کاوه. د سراج الدین په سورلۍ هلیکوپټره کې هم د یونیسف د بشري مرستو ټاپه شوي صندوقونه وچې سیمې ته ورسول شول. خو په سیمه کې د یو مشر روغتیاپال په حواله ټرایبس لیکلی چې د طالبانو مرکزی اداره د مرستو په ویش باندې ډیره نه ده برلاسه او دا چې یوازې 10% مرستې دوی کوي، پاتې نور د بشرپال نړیوالو سازمانونو کار دی. سټرایپس لیکلی د طالبانو عسکرو دا مشر ډاکټر ګوخې ته بوت او ورته ویل چې نور په دې اړه ونه غږیږي. میل آنلاین ورځپاڼې هم د پکتیکا د زلزلې په تړاو یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي وژونکې زلزلې بې وزلۍ ځپلو افغانانو ته یو نوی ګزار ورکړ. په مقاله کې راغلي چې د زلزلې تیره اونۍ د افغانستان یو تر ټولو وروسته پاتې او غریب میشته سیمه وځپله. د میل آنلاین په لیکنه د پکتیکا د غرنۍ سیمه له ډیرو غریبو خلکو ډکه ده او له دې چې ځمکې نه لري خپل ګزاره په پاکستان، ایران او یا نورو ملکونو کې د مزدورۍ په ګټلو پیسو کوي. میل لیکلي د مرګونی زلزلې د همدغو خلکو سرپناوی ورړنګې کړې او دوی کرۍ شپه نږدې ډاګونو او لرګیو کې تېره کړه.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
سلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سنگ.
د خبرېدونکو موضوعاتو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی شئ، ازادي رادیو .com زموږ آدرس دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم دغه موضوعات خپاره شوي دي، البته د ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې هلته هم لوستلی شئ. روزګان کې روغتیایي مسؤلان وایي په دې ولایت کې د نس ناستی یا اسهال ناروغي زیاته شوې ده. د ځایي چارواکو په خبره هلته د پخوا په پرتله نسبت نورو ناروغانو ته په نس ناستی د اخته ناروغانو شمېر چې ډېره بیرخي ماشومان دي 5 سلنه زیاته شوې. د راپور په روغتون کې د بستر ماشومانو په فریاد پیلېږي.
دا جړاوی د هغه ماشومانو دي چې اوسمهال تازه د نس ناستی او یا هم د اسهال په ناروغي اخته دي چې دا مهال د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې بستر دي. د هغه ماشومانو عمرونه له یوې میاشتې څخه نیولې بیا تر 5 کلونو پورې دي چې د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې زیات واردونه اوسمهال په دوی ډاک دي. د اورسکان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته ویل چې ولایتي روغتون ته دراتلونکو ناروغانو له جملې نیمایي په نس ناستی ناروغي اخته ناروغان دي چې زیاته برخه یې ماشومان دي.
نو تقریبا داسې کچېرې د کیسه دې په حساب باندې وایو
په داوس وخت کې 50% مریضان زموږ د اسهالات مریضان دي نسبت یعنی په همدغه اوس موسم کې یعنی اوس مثال یو ماشوم کېدای سي نه بغل وي زکام وي خپل شری وي خو دا ټول سره یو ځای کې د اسهالاتو کیسدي قرباني زیاته ده.
د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي وروستۍ سروې چې د عامې روغتیا وزارت لخوا سوې ښیي چې په اورزګان او یا هم د افغانستان په سطحه کومې ناروغۍ چې پیښیږي د همدې غیر صحي اوبو له امله رامنځته کیږي او دغه راز د ناپاکه خوړو او حفظ الصحې د نه مراعتولو له امله رامنځته کیږي او په خاصه توګه د ناسناستې پیښي. د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د بستر ناروغانو پیوازان وایي نه یوازې د دې ماشومان په ناسناستې ناروغۍ اخته دي بلکې په سیمه کې او په کلي کې د هر یو کور ماشومان په ناسناستې ناروغۍ اخته دي. میرزا ګل چې د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي ده او خپل دوه ماشومانې په ناسناستې اخته دي ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې څلور نور ماشومان هم په ناسناستې اخته دي.
د دوه میاشتو مور د د سامال عمل دی روغ ابرا جنا د لیدلی اوس د نن سره به شته د دې نو په دې کې د نه عمل ورک دا یو د نن راسته دی یعنی راو په پاتې کې په دره کې نه دره مال دی
څو د نن دی نور څنګه دا غره کوم عمل کی
څلور د نن
څلور نورم دی په کور کې
هو
یو څه 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 څه
څه څه څه څه څه
یعنی په هر کور کې په ویسال باندې اختر په عمل
باندې اختر
زبیبی بیا د ترینکوټ ښار د چلمګر سیمې یو بل اوسیدونکي ده او خپل یو کلن زیه په ناسناستې ناروغۍ اخته دي چې اوس یې په ولایتي روغتون کې بستر کړی دي. دا وایي دوې میاشتې کېږي چې زیه په ناسناستې ناروغۍ اخته دي او یو بل یې هم په کور کې دي. زبیبی زیاتوي چې په کلي کې د هر کور ماشومان په ناسناستې ناروغۍ اخته دي. د اورزګان ولایت ولایتي روغتون مسؤلین دغه راز خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې درې د کولرا مشکوکې پیښې هم